په کابل کې د مازدیګر 4 بجې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو ساعته پښتو خبرونه زه فریبا ظاهر د میر احمد صفی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد وروستیو څرګندونو چې هیله یې ښودلې د طالبانو سره د سولې هوکړه به د افغانستان تر ولسمشرۍ انتخاباتو مخکې ترسره سي، د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه کړې ده. بلخوا د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا څرګندونې به هم واوري چې د ولسمشرۍ مڼۍ لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل د مسودې له چمتو کېدو یې هرکلی کړی دی. دا او نور راپورونه به وروسته واورو، خو لمړی رضوان مراد د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي وروستیو هڅو د افغانستان د سولې په اړه هیلې زیاتې کړې دي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د جمهوري ریاست لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل له مسودې هرکلی کوي، او د اروپای ټولنې د بهرنیو خدماتو ادارې خبرداري ورکړی دی چې د روسیې او چین د استخباراتو سلګونه جاسوسان په بروکسل کې فعالیت کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستیو هڅو په افغانستان کې د سولې لپاره هیلې زیاتې کړې دي. د سولې د شورا ویاند سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم د سولې خبرې ژر تر ژره پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې خلیلزاد پرون په متحده ایالاتو کې ویلي دي چې هیله مند دی د افغانستان د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو مخکې له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. بل لور ته د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي له طالبانو سره د سولې موافقه باید هر اړخیزه وي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د جمهوري ریاست لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل د مسودې چمتووالي هرکلی کوي. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید نن ازادي راډیو ته وویل د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو مخکې د انتخاباتو د قانون د نیمګړتیاو لرې کول مثبت ګام دی.
استقبال میکنیم به خاطر از اینکه پیش از اینکه ما به طرف انتخابات جمهوری
دی ویل دې تر هیزه که هر کله کو چې د ولسمشری تر انتخابات مخکې باید هغه نیمګړتیاوي او ستونزې حل شي چې د انتخاباتو په قانون کې دي. د حکومت لخوا په برابر شوی طرح کې مثبت ټکي موجود دي، خو دا تر هلا نورو بحثونو ته اړتیا لري. نو موري ویل د حکومت لخوا په وړاندې شوی طرح کې د ټولو سیاسي ګوندونو پر انتخاباتو د څار د بنسټونو او مدني ټولنو پیشنهادونه په پام کې نیول شوی او په دې برخه کې کومه اندېښنه نشته. بل لور ته د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي که څه هم د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل طرحه له دوی سره نه ده شریکه شوې، خو دا کمیسون په انتخاباتي نظام کې د هر ډول اصلاحاتو هرکلی کوي. د فاریاب محلي مقاماتو په تیرو 24 ساعتونو کې په دې ولایت کې د دوو جنایي جرمونو مخه نیولې ده. د فاریاب د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل پولیسو د دې ولایت هوایي ډګر ته نږدې یو ځای پر ځای شوی ماین کشف او خنسا کړی، او پرونې د سړي تختونکو یو 15 کسیزه ډله نیولې ده. خاغلی یورش ویلي چې له دې سړي تختونکو څخه یو 3 میاشتنی ماشوم چې په مرکز میمنه کې اختطاف کړی و ژغورلی دی. دا نوموړي پوینا په نیول شو سړي تختونکو کې 4 ښځې او 1 سړی دی. د اروپای ټولنې د بهرنۍ خدماتو ادارې خبرداري ورکړې ده چې د روسیې او چین د استخباراتو سلګونه جاسوسان په بروکسل کې فعالیت کوي. د جرمني ویلت ام زونتک ورسپانې د اروپایي ډیپلوماټانو په حواله ویلي دي چې د دوی د اټکل له مخې له 200 تر 2500 پورې روسي او چینایي جاسوسان په بروکسل کې دي. په راپور کې ویل شوي چې اروپایي ډیپلوماټانو او فعالانو ته سپارښتنه شوې ده چې په بروکسل کې د ستک په نوم له مشهور رستورانت، قهوهخانو او د اروپا د کمیسون د مرکزي دفتر له ودانۍ څخه ځانونه لرې وساتي. د راپور له مخې روسي او چینایي جاسوسان زیاتره په بروکسل کې د خپلو هیوادونو له سفارتونو او سوداګریزو مؤسساتو څخه فعالیت کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره به د روانې میاشتې په وروستیو کې د ویتنام په مرکز هانوی کې وګوري. ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل زما استازي تازه له شمالي کوریا ستنه شوي دي او دوی ډېرې ګټورې خبرې لرلې. دوی د کیم جونګ اون د غونډې د وخت پر سر موافقې ته رسیدلی دي. ترامپ زیاتوي چې دی به د فبروري په 8مه او 8مه هانوی ته لاړ شي. دغه دواړو مشرانو تر دې مخکې د لومړي ځل لپاره په جون میاشت کې په سنگاپور کې سره کتلي وو او پر دې غږېدلي وو چې څرنګه کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو پاک شي. او د کاناډا یوې محکمې الکساندر بیسونیت د شپږو کسانو د وژلو په تور په 40 کاله بند محکوم کړ. د 29 کلن کاناډایي د 2018 کال د جنوري په 29مه نیټه د کاناډا په کیوبک ښار کې پر لمونځ کوونکو ډزې کړې وې. د محکمې قاضي فرانسیس هوت پر نوویل بیسونیت دا کسان د دې لپاره وژلي وو چې ده له مسلمانانو کرکه لرله. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو دا برید تروریستي برید ګڼلی وو او غندلی وو.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان د سولې عالي شورا ویاند وایي تر انتخاباتو دمخه له طالبانو سره د سولې د هوکړې په اړه د زلمي خلیل زاد وروستۍ څرګندونې هیله بښونکې دي.
ما از هر تلاش هماهنگ استقبال میکنیم و کارهایی هم که پیش میره توسط جناب دکتر سلیمان خلیل‌زاد و نمایندگی ایالات متحده آمریکا در هماهنگی با ما هست.
د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي که د انتخاباتو نیټه ونه ځنډول سي ستونزمنه به وي چې د افغانستان تر ولسمشیزو انتخاباتو پورې له طالبانو سره د سولې هڅې یوې نتیجې ته ورسیږي. د دغه انسټیټیوټ سرپرست او مرستیال حکمت الله اعظمي:
مذاکرات د امریکا او د طالبانو پیشرفت ډیر دی، مګر د هغې عملي کول به چې تر څو افغان دولت په خښې کې داخل نه شي، زه فکر کوم یو نوه ناممکن خبره ده.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا د ولسمشر ماڼۍ لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل د مسودې له چمتو کېدو هرکلی کوي. د دغې ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید:
بیر شکه چې د ستاینه والد از که په قانون کې ډېرې ستونزې او نیمګړتیاوې موجود دي، اما په کوم طرحه چې جوړ شوی په کوم طرحه کې ډېری دغه ستونزې په پام کې نیول شوي او تقریبا اندېښنو ته ځواب ویل شوی ده.
دوستانو، په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سئ. حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره اونیز پروګرام تندې څنګه؟ د خبرونه مو تر 15 بجو ده. د افغانستان د سولې په اړه د زلمي خلیل زاد وروستیو څرګندونو د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه کړې ده. ښاغلی خلیل زاد په امریکا کې ویلي هیله من دی چې طالبانو سره د سولې هوکړه د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې ترسره سي. د سولې د عالي شورا ویاند سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی هم غواړي چې ژر تر ژره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل سي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې د طالبانو سره د سولې هوکړه باید هر اړخیزه وي. اجمل تورمن په دې اړه تفصیل راکوي.
د زلمی خلیل زاد د دې تازه څرګندونو وروسته چې هڅه کیږي په افغانستان کې د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو د مخه له طالبانو سره د سولې هوکړه وشي، د سولې عالي شوراوی په عمل کې د دغو خبرو د پلي کېدو غوښتونکي دي. د دغې شورا ویان سید احسان طاهری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي هڅې د قدر وړ دي او دوی هم هیله مند دي چې ژر تر ژره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شي. موږ له هرې همغږې هڅې ملاتړ کوو او کومې هڅې چې د امریکا په استازیتوب د زلمي خلیل زاد لخوا روانې دي موږ سره همغږې دي. موږ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ژر تر ژره د سولې د خبرو د پیل لپاره چې پرېکړه کوونکي به وي هیڅ فرصت او ممکنه لاره له لاسه نه ورکوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیل زاد د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې ویلي هیله مند دی چې طالبانو سره د سولې هوکړه په افغانستان کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو د مخه ترسره شي. خاغلی خلیلزاد ویلي چې د سولې هوکړه به د سرطان د 29مې نیټې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د خطر سره کېدو او د غشان په دغو انتخاباتو کې د یادې ډلې د ګډون لپاره زمینه برابره کړي. خاغلی خلیلزاد د غشان ویلي چې دوی ژر تر ژره په افغانستان کې د اوربن غوښتونکي دي، خو په خبرې طالبان یې پلوي نه دي ځکه دوی غواړي له دې د وسیلې په توګه کار واخلي. ټاکل شوی چې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ راتلونکي پړاو خبرې چې ډېری هلی هم ورپورې تړلې دي تر راتلونکو دوه اونیو پورې په قطر کې پیل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي په افغانستان کې ټولې خواوې د سولې غوښتونکي دي، خو نوموړی ټینګار کوي چې طالبانو سره د سولې هوکړه باید هر اړخیزه وي. هیلمنیم چې د ښاغلي خلیلزاد خبرې د ټولو خواوو قناعت خپل کړي او ورنه ملاتړ کوم. هیلمنیم چې خدای مکړه داسې کار ونه شي چې هوکړه ډیره سطحي او د ټولو اړخونو له په پام کې نیولو پرته ترسره شي او په راتلونکي کې نورې ستونزې پیدا کړي. طالبانو مخکې تر دې له حکومت سره خبرې رد کړي او دا موضوع تر اوسه پورې د سولې د پروسې په وړاندې لوی خنډ ګڼل کیږي. خو ښاغلی خلیلزاد چې تر اوسه یې په څوزلي د امریکا په استازیتوب له طالبانو سره خبرې کړي وایي داسې ښکاري چې طالبان د څو اړخونو په حضور کې حکومت سره د خبرو لپاره غاړه کیږدي.
دوستانه د سولې د علي شورا د ویاند څرګندونې واورېدلې. په همدې حال کې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي چې که د انتخاباتو نیټه ونه ځنډول سي ستونزمنه به وي چې د افغانستان تر ولسمشریزو انتخاباتو پورې له طالبانو سره د سولې هڅې یوې نتیجې ته ورسیږي. د دغه انسټیټیوټ سرپرست او مرستیال حکمت الله اعظمي دا خبره ازادي راډیو ته کړې ده. له ښاغلي اعظمي سره زموږ همکار اجمل تورمن مرکه کړې چې په ګډه به یې وورو.
زه فکر کوم چې دا ډېر ستونزمنه وي که نه ممکنه نه اوسېږي، په خاطر د دې چې مذاکرات د امریکا او د طالبانو چې کوم روان دي د هغې پیشرفت ډېر دی، هغه په تیزۍ سره روان دي، مګر د هغې عملي کول به چې تر څو افغان دولت په کښې کې داخل نه شي زه فکر کوم یو نوه ناممکن خبره ده، او تر څو چې د افغانستان دولت په کښې کې راداخلېږي زه فکر کوم دا وخت چې موږ لرو دا کافي نه دی. اگر چې داسې اوازې دي چې د انتخابات به لا هم ځنډېږي، نو که چیرې انتخابات وځنډېږي یو شپږ میاشتې نور وخت دی فکر کوم په هغه وخت کې سرت دی، مګر په اوسني مهال ویش کې چې کوم روان دی زه فکر نه کوم چې دا سولې خبرې دي کامیابه اوسېږي او یا نتیجې ته سره ورسېږي.
یوه بله خبره ده ښاغلی اعظمي چې هغه اوس خو د انتخاباتو لپاره نوملیکنه هم شوې ده، تقریبا اتلسو کسانو خپل نومونه ثبت کړي دي. اوس که مثلا یوه هوکړې ته رسېږي د سولې برخه کې دغه دواړه لوري، نو بیا څنګه مثلا په همدغو کسانو څخه به دوی ملاتړ اعلانوي په رایې ورکولو کې به یواځ داخلېږي او که نه بیا له سره به مثلا سیستم د نوملیکنې دا هر څه بیا له سره کوي؟ فکر نه کوي دا به ډېر وخت ونیسي، ډېر به وغځېږي وخت؟
زما په ګمان زما باور زه فکر نه کوم چې طالب دې راشي او په دغه انتخاباتو کې د یا خپل نامزاد وړاندې کړي که اجازه هم ورکولی شي چې تاسې خپل یو کاندید انتخاب کوي هغه اعلان کوي او یا هم یا کم د کم کاندید نه حمایت وکړي زه فکر نه کوم چې دا دې ممکن اوسېږي. طالبان دا وایي چې راتلونکی سیاسي نظام چې جوړېږي موږ د هغې باید د جوړولو کې یو برخه اوسېږو، دا نه یي چې یو سیاسي نظام دی موجود اوسېږي موږ د راسو په حال کې دي فقط یو برخه واخلو. نو په دغه ته په کتو زما بیره همدا ده چې دغسې یو په دا اوسني ساختار کې یا اوسني انتخابات چې په پلان کې دي د دې سره او سولې مسله چې کله راولې نو دا دواړه په ټکر کې دي، یا به سوله راځي یا به انتخابات کېږي. که سوله راشي بیا دا انتخابات زه فکر نه کوم چې ممکن دي اوسېږي.
ستاسو په نظر باندې ښاغلی اعظمي کوم یو ډېر مهم دي، په خپل وخت انتخابات او که نه سوله او د انتخاباتو په ځان سره ترسره کېدل؟
زه فکر کوم چې دا باید څو اړخ څخه وڅېړل شي. که د افغان دولت نه د طرف د افغان دولت د نظر ورته وکتل شي، دولت ته تر ټولو زیات انتخابات مهم دي، یعنی که په فیصدۍ کې واچوي د انتخاباتو اول کېدل امکانات تر دې ډېر دي چې اول د سولو یا موقت اداره دي. که امریکا ته وګوري، امریکا بیا خپل د دې نه خپل برداشت لري چې نه اول موږ ته سوله مهمه ده، بیا انتخابات. په همدغه خلیزاد ډېره هڅه کوي چې وایي چې باید د انتخاباتو یا نه مخکې موږ باید یو سول ته ورسېږو، تر څو پورې که چیرې انتخابات وشي بیا دا جنګ پنځه کاله نور دوام لري، کوم چې طالب د نوي دولت سره د نوي حکومت سره بیا مذاکرات نه کوي. نو دا استدلال دا دی که انتخابات وشي دا په دې معنا ده چې جنګ پنځه کاله نور غځېږي. نو امریکا ټول دغه دا دی چې باید هڅه یې دا ده چې انتخاباتو نه مخکې دغه وشي. طالب بیا یو ډېر جلا او بېله مفکوره لري، هغه په دې انتخاباتو باندې کاملا باور نه لري او که چېرې رام شي دا انتخابات به بیا نه کېږي. د هغې ماډل د هغې طرحه
د سیاسي نظام لپاره کاملا متفاوته ده.
د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ سرپرست او مرستیال حکمت الله اعظمي و.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو بیا هم د همدې سولې پر موضوع پاته کېږو. د امریکا متحده ایالات او روسیه په جلا ډول د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره له طالبانو سره د روانو خبرو ملاتړ کوي. د دې دلایل څه دي او دا ګامونه څه پایلې لرلی سي؟ د ازادي راډیو د خبر څانګې تحلیل مطلب رضوان مراد وړاندې کوي.
کله یوې خوا د سولې د خبرو له لارې د افغانستان د اوږدې جګړې پای ته رسېدل تر بل هر وخت نږدې ښکاري، بل لورته بیا د دې احتمال هم شته چې په دې برخه کې متضادې اجنډاوې به د افغانستان د سولې پروسه منحرفه کړي. په دې وروستیو کې لیدل کېږي چې امریکا او روسیه چې دوه زاړه سیالان دي، د افغانستان د سولې لپاره د خبرو اترو له دوو جلا بهیرونو ملاتړ کوي، هغه څه چې وضعیت یې پیچلی کړی دی. طالبانو د تیرې جنوري میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. وروسته بیا طالب استازو د شیر محمد عباس تانگزی په مشرۍ په مسکو کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ له شاوخوا څلوېښتو افغان سیاستوالو سره غونډه وکړه. د افغانستان په اړه د سولې د خبرو اترو په دې دواړو غونډو کې افغان حکومت ونډه نه درلوده. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره د سولې له هر ډول خبرو انکار کړی دی. پوښتنه دا ده چې ولې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او روسیې لخوا د خبرو او غونډو دوه جلا پروسې پر مخ وړل کېږي. د سیاسي چارو کتونکي په دې باور دي چې روسیه غواړي د متحده ایالاتو په ملاتړ د افغانستان د سولې پروسه له ستونزو سره مخ کړي. د افغانستان د څېړونکو د شبکې یو غړي توماس روتک ویلي، د روسیې په ملاتړ خبرې اترې تر ډیره له امریکا سره د مسکو په سیالۍ پورې تړلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د فبروري په څلورمه نیټه امریکا تورنه کړه چې له طالبانو سره د سولې پروسه په ځان پورې منحصره کړې ده او د هغه په وینا دا خبرې اترې په پټه ترسره کیږي چې د سیمې هیوادونه پرې خبر نشي. خو د سیاسي چارو افغان کارپو هارون میر ازادي راډیو ته وویل چې په دې دوه جبهو کې د سولې خبرې کول اصلا د طالبانو ستراتیژي ده. پوښتنه دا ده چې په جلا ډول د افغانستان د سولې د خبرو اترو پایلې به څه وي. کتونکي وایي یو پایله باید د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت او د پخواني جمهور رئیس حامد کرزی په ګډون د افغان سیاستوالو ترمنځ د اختلافاتو زیاتېدل وي. توماس ریتګ وایي روسیا د افغان سیاسي ډلو ترمنځ د یووالي نه بلکې د هغوی ترمنځ د تفرقې اچولو په لټه کې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی هم له دې کبله چې حکومت د امریکا په ملاتړ او د روسیې لخوا د افغانستان د سولې له خبرو اترو بهر پاتې دی په غوسه دی. د ولسمشر غنی دفتر د افغانستان د سولې په اړه د مسکو پر غونډه انتقاد کړی دی او په هغې کې ګډون کوونکي افغان سیاستوال تورن کړي دي چې د واک د لاسته راوړلو په لټه کې دي. په روانو خبرو اترو کې څوک ګټونکی او څوک بایلونکی دی؟ د بحران د نړیوال سازمان سلاکار او د افغانستان څېړونکي ګرام سمیت په دې باور دی چې هیڅوک ګټونکی او بایلونکی نه دی، ځکه په پای کې به د دې خبرو ګټه ټولو ته رسیږي. افغان حکومت چې تر دې مهاله له دې خبرو اترو بهر پاتې شوی دی، ښایي فکر وکړي چې لوی بایلونکی دی. خو کتونکی هارون میر وایي د حکومت تر څنګ هغه سیاستوال چې د اساسي قانون پر اساس د افغانستان له 13 کلن بهیر دفاع کړی ده، فکر کوي بایلونکی دی. په همدې حال کې په سیمه کې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندې مشر جنرال جوزف ووټل ویلي دي چې افغان حکومت باید د افغانستان د سولې په هر ډول خبرو کې شامل وي. دغه راز د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له ولسمشر غنی سره په خپل وروستي تلیفوني تماس کې ژمنه کړې ده چې په افغانستان کې د سولې تر ټینګښت پورې به امریکا د افغان حکومت تر څنګ وي.
د مدني ټولنو یو شمېر مسؤلان او ښځینه فعالانې له حکومت څخه غواړي چې د سولې په پروسه کې برخه ورکړل سي او نظرونه یې په پام کې ونیول سي. د مدني ټولنو د ښځو د سیمه ییزې شبکې او د ښځو د حق غوښتنې کاري ډلو نن په یوې خبري غونډې کې خبرې کولای. دوی د سولې په پروسه کې د مدني ټولنو او ښځو رول کمرنګ وباله او ویل چې ورته پام نه دی سوی. فیروزه عزیزي راپور کوي.
د مدني ټولنو د ښځو د سیمه ییزو شبکې او د ښځو د حق غوښتنې کاري ډله د حکومت لخوا خلکو سره د سولې د غونډو د جزئیاتو په شریکولو ټینګار کوي او په یاد پروسه کې خپل فعال حضور غواړي. د دغې کاري ډلې یوې غړې همایرا ثاقب د شمې په ورځ سوله د خلکو د مشارکت د ارزښتونو په خوندیتوب سره په نوم جوړې شوې غونډې ته ګډه اعلامیه ولوسته چې په یوه برخه کې راغلي:
با توجه به این که در پیش نشست های سر مذاکرات
دیتا په پام سره چې مخکې د دې د سولې په اړه غونډو کې د مدني ټولنو او ښځو استازو فعال حضور نه درلود او هیڅ ډول معاملې له دوی سره نه دي شریک شوي، نو ځکه د سولې په پروسه کې د خلکو د رښتینو استازو او مدني ټولنو په ځانګړي ډول د ښځو کمزوری نقش د مدني ټولنو ښځو او بشري حقونو د فعالانو د اندېښنې وړ موضوع ده. د ښځو د حق غوښتنې د کمیټې مسؤل زرقا یفتلی په دغې ناسته کې له حکومت، نړیوالې ټولنې او د جګړې لښکې لخوا وغوښتل چې د سولې په خبرو کې د ښځو لاسته راوړنې خوندي پاتې شي او د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف پرې معاملې ونشي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د سولې خبرې تر بل هر وخت زیاتې تودې شوې او د افغان حکومت تر څنګ د سیمې او نړۍ یو شمېر هېوادونه هم په دې برخه کې هڅې کوي. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د ښځو د چارو فعالانې د سولې په پروسه کې د دوی د کمرنګې ونډې په اړه اندېښنه څرګندوي او په دې برخه کې د خپل رول د زیاتېدو غوښتونکي دي، بلکې له دې وړاندې هم ورته اندېښنې ښودل شوي دي. له دې سره د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د سولې اړوند خبرو کې حکومت د هېواد له بېلابېلو قشرونو سره سلا مشورې کړي او د مدني ټولنې او د ښځو ونډه هم له پامه نه ده غورځول شوې. د دغه ریاست ویاند فریدون خوځون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو او مدني ټولنو او د ټولنې د ټولو اقشارو نقش او ونډه او نظریات زموږ مهم دي. موږ متحد یو چې د دوی ونډه او نظریات په پام کې ونیول شي، هم د مذاکره کوونکي ټیم او هم د عالي مشورتي بورډ کې د سولې په اړه جوړ شوی دی. د ښځو ونډه هلته شته، حتی د مدني ټولنو د ښځو د ټولنو
دا په داسې حال کې ده چې د ښځو چارو یو شمېر فعالانو په کابل کې په یوه بېله غونډه کې د سولې په پروسه کې د ښځو له کمرنګې ونډې اندېښنه ښوولې او ټینګار یې کړی چې حکومت دې تر هغه طالبانو ته سیاسي مشروعیت نه ورکوي چې خپلې وسلې پر ځمکه کښېنوي. د افغانستان مدني ټولنې او ښځینه فعالین ټینګار کوي چې د افغانستان د یوې نیمې لسیزې د لاسته راوړنو تضمین د سولې په مذاکراتو کې د مدني ټولنې او د ښځو په فعال او تصمیم نیونکي حضور سره به شونی شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
اوس پرسو د افغانستان انتخاباتو ته. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا د ولسمشری مانی له خوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل د مسودې له چمتو کېدو هرکلی کوي. د دغې ادارې اجرایوي مشر یوسف رشید نن ازادي راډیو ته وویل چې تر ولسمشریزو انتخاباتو د مخه د ټاکنو په قانون کې د موجودو ستونزو او نیمګړتیاو له منځه وړل یو مثبت او ګټور ګام دی. په دې اړه تفصیل وسله سال راکوي.
د افغانستان له انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه د انتخاباتو د قانون د تعدیل د مسودې د چمتووالي په اړه وایي که د انتخاباتو قانون له تعدیل وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو، سیاسي اړخونو او حکومت لخوا تر پښو لاندې نه شي، راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې به رڼې ترسره شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل د مسودې له چمتووالي ملاتړ کوي او وایي چې له انتخاباتو وړاندې د انتخاباتو په قانون کې د شته او نیمګړتیاو او ستونزو لمنځه وړل په انتخاباتي نظام کې د اصلاح لپاره یو مثبت او ګټور ګام دی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل:
حکومت له خوا نه دغه ټاکنه د قانون د اصلاحاتو په اړه باندې په پام کې نیول شوی دي. بېله شکه چې د ستاینه وړ ده، ځکه چې په قانون کې ډېرې ستونزې او نیمګړتیاوې موجود دي. اما په کومه طرحه چې جوړه شوې، په کومه طرحه کې ډېری دغه ستونزې په پام کې نیول شوی او تقریبا اندېښنو ته ځواب ویل شوی ده.
خاغلی رشید د اندېښنو ته په ځواب کې چې ښایي حکومت د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو په ټاکلو کې خلاص مټ ولري، وایي په نوې طرحه کې د ټولو سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او له انتخاباتو د سار بنسټونو نظرونه اخیستل شوي او په دې برخه کې کوم اندېښنه وجود نه لري. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې تېره ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د انتخاباتو د قانون د تعدیل په اړه په یو مشورتي ناسته کې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د انتخاباتو د قانون د تعدیل طرحه چمتو شوې ده. د ولسمشرۍ ماڼۍ د معلوماتو له مخې د دغې طرحې په څرنګوالي د کاندیدانو، د دوی د استازو او سیاسي ګوندونو د مشرانو ترمنځ له مشورو وروسته پرېکړه په دې وشوه چې د یوې تخنیکي کمیټې له جوړولو وروسته دا مسوده تر راتلونکو دوو ورځو پورې بشپړه شي. ولسمشرۍ ماڼۍ دغه شان ویلي چې دغه طرحه به د ولسمشر د تقنیني فرمان پر بنسټ د اجرا وړ وګرځي. په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو او د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل موضوع وروسته له هغه توده شوه چې د ولسی جرګې انتخابات له ګڼو ستونزو او نیمګړتیاو سره ترسره شول. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست وایي که څه هم د انتخاباتو د قانون د تعدیل مسوده له دوی سره نه ده شریکه شوې، خو دوی په انتخاباتي نظام کې د هر ډول اصلاحاتو هرکلی کوي.
هر هغه اقدام چې په ټاکنیز نظام د ولسی جرګې کې ښه مدیریت او ښه انسجام رامنځته کول چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه اقدام ستایي او استقبال یې کوي، مګر کوم مقدماتي خبرې او همدارنګه د مسودې په مورد کې د تعدیل د قانون د انتخاباتو چې خبرې شوي دي چې د ټاکنو د قانون په مورد کې په ریاست جمهوریت کې بدبختانه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون رسمي په جریان کې نه دی.
ښاغلی حق پرستوایی خبر دا و چې د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل د مسودې په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نظریات هم اخیستل شوی وای. په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال ویان سمیم عارف ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د قانون د تعدیل په مسوده کې د انتخاباتي کمیسیونونو په ګډون د ټولو خواو نظریات په پام کې نیول شوی دی. وصل وصال ازادي راډیو کابل.
اوس په کونړ ته ورسو. په کونړ کې دینی عالمان وایي چې په دې ولایت کې د دینی مدرسو له زیاتوالي سره پاکستان ته د دینی زده کړو د ترلاسه کولو لپاره د ځوانانو تګ ډیر کم سوی دی. دوی وایي له همدې سره په کونړ کې امنیت هم نسبی ښه سوی دی. د دې موضوع تفصیل روهله انوري راکوي.
په کونړ کې دینی عالمان او د مدرسو استادان وایي پخوا به د دوی بچیان او د دینی علومو زده کوونکي پاکستان ته تلل، هلته به ورته په یو شمیر مدرسو کې د دینی علومو د تدریس ترڅنګ نظامی او د افغانستان خلاف زده کړې هم ورکول کېدی. اوس چې په خپل وطن کې دینی مدرسې جوړې شوې، طالب العلمان په همدې مدرسو کې زده کړې کوي او ستره ستونزه هواره شوې ده. مولوی عبدالرزاق او قاری محمد علي جوهر وایي
کوم مدارس چې په افغانستان کې جوړ شوی دي او دې طلبا شاګردان جذب کړی دي، دې ډیر فائدې او ډیر ګټور موږ ته تمام شوی. یو خدا چې طالبان د سفر او د لری دغه سفرونو بچو په خپل علاقه کې په خپل ساحه کې الله پاک دا نعمت ور نصیب کړي چې کله په یو ملک کې مدارس جوړي الله پاک په هغه باندې رحم کوي او فضل کوي، ځکه دا الله نعمت چلته دین بیانېږي.
دا چې مخکې مشکلات ډېر وو، زمونږ طالب علمان به شاوخوا ګاونډیو هیوادونو ته تلل، هلته به زده کړې کولې، مختلف نظریاتو سره روزل کېدل او خپل نظریات به له ځان سره وړل. اوس د شکر ځای دی چې زمونږ په خپل وطن کې دینی مدرسې شته دي، مکتبونه شته دي، پوهنتونونه شته دي، او زمونږ ځوانان په یو دینی او اسلامي نظریه په خپل وطن کې روزل کېږي.
ځوانو مامان الله دی د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. چې دلته د حکومت چې دی او د هغې په خلاف چې کوم منفي تبلیغات کېږي، د هغوی دایني چې دغه تبلیغات تقریبا په سلو کې به 80% خطایي، نو ډېر زیات تحصیل لري او خلکو دپاره یې ډېر ښه زمینه مساعده کړې ده.
مولوي شهزاده شاهد چې خپله د شاوخوا دریو لسیزو څخه یې د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې دارالعلوم جوړ کړی، وایي د هیواد دننه د دیني زده کړو د مرکزونو د فعالېدو سره په زرګونو زده کوونکو ته د زده کړې زمینه برابره شوې ده. شاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چې موږ به تر کومه دا سرحدونه توی کوو او سختې لارې به ووو، په نورو ملکونو کې به درس وي. د خپل وطن کې علما شته، کونړ کې مدرسې ډېرې شوې دي او موږ کوشش کوو چې لا زیات او په خپل وطن کې خپل ځوانان کشران وروزو چې د دې وطن د پاره د خدمت مستر وګرځي، خپل خلکو د پاره نمونه وي.
یوازې په کونړ کې شاوخوا څلويخ دینی مدرسې موجود دي او دوی هڅه کوي چې د غشمیر نور هم زیات او طالب العلمانو ته اسانتیاوي برابرې کړي. د یادونې وړ ده چې پخوا به د دینی زده کړو مینوال او زده کوونکي پاکستان ته تلل، چې اکثره مدرسې به له افغاني طالب العلمانو ډکې وي. د خلکو په وینا چې یو شمیر مدرسې داسې هم وی چې افغان طالب العلمانو ته به یې د افغانستان د خلکو او حکومت خلاف روزنه ورکوله، چې دلته به د جنگونو د زیاتوالي سبب کېده. اوس چې د هیواد دننه او په ځانګړي ډول په کونړ کې دینی مدرسې جوړې شوې، د جنگ په شدت کې په دغه ولایت کې هم کموالی راغلی دی.
د دوستانو د کونړ ولایت خمد راپور ورید په دې سره نږدې کې د خبرونه دوهمه نیمه ته کچېر مودا خبرونه نه اوریدلې نو کولای سي په تکرار بنئ د ازادي رادیو پر ویب سټ او اوري او خبرونه او راپورونه مو هم اول ولې پته مودا ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ اوس په کابل کې 4:30 سو یو ځل بیا له رضوان مراد خد افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره چې کوو
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد وروستیو هڅو د افغانستان د سولې په اړه هیلې زیاتې کړې دي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د جمهوري ریاست لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل له مسودې هرکلی کوي خو ټینګار کوي چې په دې اړه باید نور بحثونه هم وشي. د فاریاب محلي مقامات وی په تیر 3 ساعتونو کې په دې ولایت کې د 2 جنایي جرمونو مخه نیولې ده. د فاریاب هوایي ډګر ته نږدې یو ماین کشف او خونسا کړی او یو شمېر سړي تختون کې نیولې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو خدماتو ادارې خبرداری ورکړی دی چې د روسیې او چین د استخباراتو سلګونه جاسوسان په بروکسل کې فعالیت کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره به د روانې میاشتې په وروستیو کې د ویتنام په مرکز کې وویني. او د کاناډا یوې محکمې الکساندر بیسونید چې د شپږو مسلمانانو په وژلو تورن و په 40 کاله بند محکوم کړ.
د کرکټ افغان ال راونډر لوبغاړي محمد نبی ساحل بیگ باش سیالیو سره خپل سفر پای ته ورساوه. د بیگ باش لیگ رسمي پاڼې لیکلي نوموړی د خپل لوبډل سره د یو ځای کېدو له امله هندوستان ته تللی دی. د محمد نبی ساحل څخه افغان کرکټ بورډ غوښتنه کړې وه چې له آیرلینډ سره له سیالیو څخه مخکې له لوبغاړو سره په تمریناتي کیمپ کې برخه واخلي. افغانستان او آیرلینډ 12 ورځې وروسته په هندوستان کې په خپلو منځو کې د لوبو لړۍ پیلوي. افغان لوبډله 13 میاشتې د تمریناتو لپاره هندوستان ته رسېدلې خو محمد نبی ساحل ځینې نور افغان لوبغاړي له څه مودې راهیسې د بیگ باش لیګ په سیالیو کې چې په استرالیا کې ترسره کیږي بوخت وو. د کرکټ انفو د معلوماتو له مخې محمد نبی د بیگ باش په سګنی لیګ کې 228 ارزښتناکې منډې جوړې او 8 لوبغاړي یې آوټ کړي دي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون د بایسکل ځغلونې سیالۍ ترسره کړې. دا سیالۍ چې د یوې ورځې لپاره وي د مالیو د راټولولو د اونۍ په خاطر په کابل کې ترسره او نن پای ته ورسېدې.
دوستانو اوس په دوه اونیز پروګرامونه واورو حقیقت څه دی او تندې څنګه.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
درنو دوستانو ډیره زیاته مننه چې ازادي رادیو ته غوږیستئ. سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ په دې هیله چې روغ اوسئ. د حقیقت څه دی د دې ونې په خبرونه کې ور بیا زما اکرام الله اکرام سلامونه ومنئ. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ درنو دوستانو په روسیو کې د سولې په اړه هلې ځلې تر بل هر وخت ډېرې شوې دي. د سیمې هیوادونو ته افغانستان ته او همداراز قطر ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد مسلسل سفر رونه له طالبانو سره لیدنې کتنې خبرې اترې هغه څه دي چې دلته په افغانستان کې په کور دننه د خلکو هیلي سولې ته زیاتې کړې دي. د سولې په دې ګرمو خبرو اترو کې دا چې بلاخره د کسي کوم ځای ته رسیدلې دي او څومره هیله مندي موجوده ده خلکو ته څومره ډاډ بایت ورکړل شي. نن د حقیقت څه دی په خبرونه کې په دې مسله باندې غږیږو. د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خزون را سره په سټډیو کې ملمدې خزون سه مننه ډیره زیاته چې زموږ بلنه مو ومنله. که پایلې لامدینه کو چې افغان حکومت د ټولو هلو زلو ته په کتلو سره بل اخره عام خلکو ته ولسی خلکو ته افغان ملت ته څومره ډاډ تاسو ورکول شي د سولې په اړه چې بل اخره افغان حکومت سولې ته نږدې شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو اوریدونکو سلامونه. د سولې لپاره هڅې د افغان حکومت په لومړیتوب کې قرار لري. موږ د مذاکرات د پیل لپاره هیڅ ډول شرط او قید نه دی اعلان کړی. د ټول هغه خنډونه چې د سولې د پروسې پر وړاندې د افغان حکومت له اړخه ټول مو له منځه وړي دي. حاضر یو چې له طالبانو سره مذاکره وکړو. تمه مو دا ده چې طالبان هم بین الافغاني خبرو اترو ته چې د افغان حکومت په رهبرۍ او مالکې ترسره کوي حاضر شي، او دا ثابته کړي چې دوی هم په عمل کې د سولې غوښتونکي دي او سوله غواړي. ډاکټر صاحب زلمی خلیل زاد او د سیمې نورو هیوادونو هم هڅې پیل کړي چې طالبان قانع کړي چې د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. زموږ تمه او هیله مندي ډېره ده، هیله من یو چې یوې مطلوبې نتیجې ته ورسېږو چې د افغانستان خلک یې په تمه دي.
خودون سب تاسی دا افغانی خبرو دا بین الافغانی خبرو دا پیل هیلمندی ویلی چه بالاخره باید بین الافغانی خبرو تا طالبان هم ازلخه کی. خو دا تیر کال پا نومبر میاش کی کلا چه پا مسکو کی دا طالبانو سر کما غونده و افغان حکمت پا غونده که لگدون نینکار و کپتا سیال گی چه بلن هم ورکل شه و دا سولی دا علی شورا یا پلاوی دا غونده که گدون و کو فکر نکوی چه اغا غونده دا بین الافغانی خبرو د پیل لپاره یو خزه مینه و.
ګوري هغه خبرې اترې چوي هغه د هیوادونو ترمنځ او چې طالبانو پکې ګډون درلود نظر دی سهار غونډه وه، او هغه فرمټ چې هلته جوړ شوی و هغه افغان حکومت د منلو وړ نه و، ځکه افغان حکومت په هیڅ وجه نه غواړي چې د افغان حکومت وقار او عزت په نړیوال دریس کې کم راشي. طالبان من حیث د یوې ډلې یوې جنګي ډلې چې د سولې خبرو اترو ته حاضرېږي، موږ ورسره حاضر یو چې خبرې وکړو، خو دا خبرې اترې د طالبانو د تحریک سره کېږي نه د طالبانو له اسلامي امارت سره. په هغه غونډه کې هم ستونزه هم دا وه چې د افغانستان او یا د افغان دولت وقار او عزت ته صدمه رسېده، او هغه ډیپلوماتیک اصول او قواعد چې ولله هغه نه مراتېدل، او په هغه اجنډا باندې چې افغان حکومت تمه درلوده چې یوې با عزت او تلپاتې سولې ته افغانستان سره همکاري وکړي هغسې همکاري نه کېده. نو په همدې خاطر حکومت له ګډون ډډه وکړه او د سولې علي شورا هلته خپل استازی واستوه تر څو د سولې په اړه د سولې د علي شورا نظر اظهار کړي.
دا ځل چې د مسکو کومه ناسته ده د افغانستان نه پکې د پوخانی ولسمشر حامد کرزي په ګډون باندې لږ تر لږه څلوېښت بېلابېلو سیاسي سیرو برخه اخیستې ده. د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق هم په دې خبرو کې ګډون لري، په دغه ناسته کې شرکت کړی دی. دغه خبرې دا ځل تاسو څنګه ارزوئ؟ تاسې دغه غونډه طبعا تعقیب کړې ده، احوال لری څنګه هرځوي؟
دا غونډه الته شخصي خلک بلل شوی دی. افغان حکومت سره لدی چې بلان نه دا ورکړل شوی، خو موږ لټول هغه هاس او ناس خارکلی کو چې د سور له پروسس سره مرسته وکي. خدا ناسته شخصي ناسته ده چې سیاستوال الته په شخصي دوګه بلل شوی دی. از موږ تمه ده چې ټول سیاسيون باید په یو ملي اجماع سره د دولت محور ناس څخه حمایت وکي، او دولت محور هڅو څخه حمایت وکي. له ډلو اشخاصو او تنظیمونو سره ناسته دا د سولې له پروسې سره مرسته نه کوي. معنا دا چې د یو شخص ګټه یا د یو حزب ګټه د ټولو افغانستان ګټې نه دي. مکتمه دا چې له ملي مسایلو سره باید په ملي کچه برخورد وشي او ملي مسایل په ملي توګه مطرح شي، نه دا چې په ډلو ډلګوی وویشل شي او بیا له هر ډلې سره جلا جلا ناسته وشي او بیا چې نتیجه یې د افغانستان د خلکو لپاره قابل قبول دی. د مسکو ناسته هم له دغسې یو اجنډا سره مل وه، خو زموږ تمه اوس دا ده چې له دغې ناستې څخه د افغان امنیتي ځواکونو د حمایت، د افغانستان د خلکو د حقونو د حفاظت، او د افغانستان د ډیموکراتیکو پروسو او روان مشروع نظام د تقویت غږ پورته شي، دا به د افغانستان په خیر وي. خو که احیانا داسې ونیشي او بیا نور اجنډا وي او نور مسائل مطرح شي، زه فکر کوم دا به ډېر د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ولس په خیر نه وي.
د اجرایي ریاست د دویم مرستیال محمد محقق ګډون په دې غونډه کې د هم تاسې شخصي بولي فکر نه کوي چې دا د دولت یو مهم استازی؟
طبیعي ده چې هغه ته د افغانستان د وحدت د خلکو د اسلامي وحدت د ګوند له لوري بلنه ورکړل شوې ده، او هغه شخصي تللی دی او ټول سیاسيون تللي دي. په د افغانستان د حکومت موقف د دې ناسې په اړه روښانه او واضح دی.
یو بل مسله چې سر لدی چې افغان حکومت لدین وړاندې بار بار ویل چې د سولې د پاره ملي اجماع رامنځته شوی ده، خو د مسکو روسي ناسې ته په کتلو سره فکر دا کیږي چې او تفسیر هم دادی اندېښنې هم دادی چې د سولې پاره لا هم ملي اجماع نه ده موجوده. زلمی خلیلزاد هم چې کومې سرګندونې په کابل کې درلودې همدا مسله یې پکې یاده کړه. فکر کوي چې ملي اجماع واقعا نه ده موجوده؟
متاسفانه چې د سولې لپاره رامنځته شوی کورنۍ ملي اجماع په دې وروستیو کې د پاشل کېدو په حال کې ده. ځینو سیاسي شخصیتونو او ځینو سیاسي احزابو د خپلو ګټو په خاطر او ځینو نور مسایلو په خاطر د دولت له هڅو څخه ملاتړ ونه کړ. په دولت کې هم متاسفانه ځینې نیمګړتیاوې د ځینو شخصیتونو لوري وشوې چې دا د دې باعث چې اجماع چې دا وپاشل شي. تاسو نن ښه بېلګې د مسکو لاسته ده افغان حکومت په دې ناسته کې ګډون نه کوي. ځینې سیاسي شخصیتونه د خپلو اهدافو او خپلو منافعو لپاره په دې خطر چې سبا له طالبانو سره دوی یو تعامل ته داخل شي ګډون یې وکړي په دې ناسته کې.
خو یو شمېر خلک په دې عقیده دي او دا نظر وړاندې کوي چې د ملي یووالي حکومت د خپل واک د غځولو په خاطر باندې یا هم د راتلونکو 15 کاله نور واک د ترلاسه کولو په خاطر باندې د سولې هڅې سبوتاش کوي او هڅه کوي چې باید انتخابات لومړیتوب ولري د دې په ځای چې سولې ته لومړیتوب ورکړي. فکر نه کوي چې دا په دغه یو حساس پړاو کې چې جنگ په هیواد کې جریان لري، هر ورځ بیګنا خلک وژل کیږي، د انتخاباتو په ځای باندې باید سولې ته لومړیتوب ورکړل شي؟
سوله ما مخکې مل چې موږ لومړیتوبونه څخه ده، موږ سوله غواړو. د سولې لپاره مو هڅې شروع کړې دي او لړیر په خوانه مو فراخوان ورکړی دی، خو تر اوسه د سولې د خبرو اترو لپاره هیڅ ډول عملی اقدام د طالبان لوري نه دی محسوس شوی. طالبان دا باید ثابت کړي چې دوی سوله غواړي او د سولې د غوښتلو لپاره یوازې شعار او خبرې مطرح نه دي، دوی باید عملي کینی راشي او خبرې وکړي. تر هغه چې د طالبانو نظر معلوم نه دی او د دوی په نیت لا شکونه شته، موږ څنګه کولای شو چې خپل دیموکراتیک پروسې د طالبانو په خاطر ودرو؟ اجرائیه ریاست او خپل جلالت ماب ډاکټر صاحب عبدالله هیڅ نوا د سولې پر وړاندې خان نه دی. حکومت کې هیڅ ډول نیمګړتیا نشته د سولې په پروسه کې. زموږ له هر ناستیا او د هر فرصت نه موږ استفاده کړې ده چې د سولې غږ پورته کړو، د سولې غږ مو سم پورته کړی دی. طالبان دې نن آماده شي چې د افغان حکومت سره کینی خبرو ته کینی، موږ حاضر یو چې ورسره خبرې وکړو. مګر د واک د غځېدلو د دې حکومت تر انتخاباتو پورې ټولې شپږ میاشتې نه دي پاتې، موږ څنګه کېدای شو چې د خپل د واک د غځېدلو په خاطر دا مسله مطرح شي؟ د افغان حکومت دریځ او موقف روښانه دی. هیله مو ده چې طالبان هر څومره زر کې دی حاضر شي تر څو موږ د سولې پروسې ته ورسیږو. له اخی وروسته بیا نور مسایل چې مطرح کیږي په غیمه بحث وشي.
یو بل مسله خوزون سی چې په روسي کې د خبری رسنیو د سر ټکی ګرځیدل هغه په افغانستان کې د موقت حکومت رامنځته کول دي. که واقعا طالبان نو په غوښتنو کې غوښتنه دا هم وی چې په افغانستان کې د موقت حکومت رامنځته شي، سر لدی چې افغان حکومت دا موضوع رد کړي ده، اجرایه ریاست په کوم نظر ده؟ یعنی که دغه سی یو خبره وشي او دغه سی یو غوښتنه وشي، حکومت به دې ته حاضر شي چې د سولې په خاطر باندې بل اخره په افغانستان کې موقت حکومت تغار کیدی؟
که احیانا سوله په موقت حکومت راتلی شي او یا له واکه د دواړو مشرانو په لر کېدو سره راتلی شي، موږ حاضر یو دا قرباني ورکو. خو په داسې صورت کې چې نه د طالبانو غوښتنه معلومه وي، نه د طالبانو دریځ معلوم وي، نه د طالبانو عملي اقدام معلوم وي، نه طالبان افغان حکومت سره خبرو ته ناست وي، موږ څنګه کېدای شي چې یو مردود بحث ژوندی بحث کو او هغه ومنو؟ د موقت حکومت بحث په هغه صورت کې ممکن کېدای شي چې طالبان مطرح کړي له افغان حکومت سره په سیاسي اجماع او بیا دا یوازې د حکومت مسله نه ده، دلته ټول سیاسي ځواکونه باید په دې توافق او نظر ورسیږي چې اوس موقت حکومت بحث د افغانستان په خیر دی. موږ له هر هغه فرصت څخه استفاده کوو چې دغه د افغانستان د خلکو د افغانستان په ګټه وي، د افغانستان د سلامتۍ په خیر وي، د افغانستان د سوکالۍ په خیر وي، افغانستان کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره وي او افغانستان کې د سولې او ثبات د تامین په خاطر وي. موږ هیڅ ډول خان نه ایجادو او د هر ډول سهولت څخه استفاده کوو، خو لومړی باید خبرې پیل شي. موږ وپوهیږو چې د طالبانو غوښتنې څه دي. طالبان سره هم نظام غواړي په افغانستان کې او په دې اړه کورنۍ اجماع پیاوړي او تقوی شي، ټول سیاسي ځواکونه باید په دې متفق اوسي.
خو لا هم طالبان بین الافغانی خبرو ته نه حاضریږي، ستاسې په نظر باندې دلیل څه کېدلی شي؟
دلیل د طالبانو نیت شک او اراده ده. دوی باید ثابت کړي که دوی سوله غواړي، دوی باید ثابت کړي بین الافغانی خبرې او له افغان حکومت سره خبرو پرته بله هیڅ لار نشته. هیڅوک نشي کولی د افغان حکومت په ځای د سولې په پروسه کې مرسته وکړي یا پریکړه وکړي. پریکړه افغان حکومت کوي، د ټولو سیاسي ځواکونو او شخصیتونو، مدني ټولنو، د ښځو فعالانو او د افغانستان د ولس سره په مشوره او د هغوی په صلاح باندې افغان حکومت پریکړه کوي. نو تمه مو دا ده چې طالبان دا درکړي او حاضر.
یو بل مسله خوزون صاحب چې سور زبران دي چې اجرائی رئیس عبدالله عبدالله کومې سرګندونې درلودي په خپلو خبرو کې، یو دې مسلې ته اشاره وکړه چې یو شمیر ګاونډي هیوادونه یا یو د سیمې یو هیواد غواړي چې په افغانستان کې کمزور نظام وي. که چرته اشاره پاکستان ته وي، د پاکستان د وروستۍ هلې ځلې چې د سولې په برخه کې وکړي، شاه محمود قریشي سو ځله افغانستان ته سفرونه وکړه او دا دعوی وکړه چې د قطر ناس دوی لاسته راوړنه وه، اصلا تاسو په کوم نظر یاستئ چې پاکستان لا هم د سولې په برخه کې له زړه نه همکاري نه کوي یا یې نه ده کړې تر دې دمه چې بالاخره بین الافغاني خبرو ته زمینه نه ده برابر شوې؟
پاکستان ښې ژمنې وکړې، تر اوسه هیڅ ډول ژمنه په عملي ډګر کې نه ده ثابته شوې. زموږ تمه توقع دا ده چې د افغانستان سیاسیون او طالبان اجازه ورنکی چې پاکستان په افغانستان کې خپل شوم مخته ورسیږي. پاکستان کوښښ دا کوي چې له هر فرصت نه امتیاز ترلاسه کړي او له هر فرصت نه دا یقیني کړي چې په افغانستان کې یو کمزوری، ضعیفه، پاشل شوی او د دوی د خوښي او د دوی په لاس کې نیول شوی نظام حاکم شي. موږ دې ته اجازه نه ورکوو. تم مداده چه خپل سیاسی مشران، خپل سیاسیون، خپل عذاب، مدنی طولنه دا باید پا متفق دول سبانده لافغان حکومت سره ودریگی او د سولی پا پروسه که چی یا ملی پروسه دا پا ملی توگه برخورد گوشی تر چو مگه یا مطلوب نتیجه تورسیم.
کبیر تراو ګردو د زلمی خلیل زاد حالو زلو ته پروسیو کې یو ویره دا پیدا شوې ده چې د سولې پاړه د افغان حکومت حالی زلی او د امریکا حالی زلی د اصلا همغږی نه دي.
همغږی شته، هیڅ ډول ناهمهنګي په منځ کې نشته. ډاکټر صاحب چې ټولې هڅې کوي بیرته د حکومت له مشرانو سره شریکوي. زموږ تمه توقع دا ده چې په دې برخه کې مسؤولانه برخورد وشي د ځینو سیاسیونو له لورې او کومې هڅې چې پیل شوي دي دا نتیجه ورکړي.
خو د زلمی خلیلزاد وروستۍ څرګندونې چې د سولې کلي په کابل کې د څه برداشت کېدای شي؟
خو ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد چې پاره برداشت ته خبره کړی دی، یو د حکومت دریز روښانه و. تاسو ولیدل چې د حکومت مشرانو غبرګون وښوده چې موږ توقع لرو چې د سولې هڅو ته و د عملي اقداماتو له لارې یوې نتیجې ته ورسیږو او هغه څه چې ډاکټر زلمی خلیلزاد شروع کړی دي دا نتیجه ورکړي. د سولې کلي چار چیرته وي؟ خو په دې کې د پاکستان ونډه چې د جګړې د منشا او د جګړې د سرچینې رول لري او طالبان هلته تمویلیږي، تجهیزیږي او د هغوی هلته مرکزونه لري. دا مرکزونه باید له منځه ولاړ شي، په دغو باندې بحثونه شوي دي. په دې اړه تر اوسه پاکستان عملي اقدامات نه دي کړي، خو ډاکټر زلمی خلیلزاد سره ژمنه شوې ده، موږ سره هم ژمنه شوې ده. امیدوارو چې دا ژمنې عملي شي.
ډیره زیاته مننه خوزون صاحب. کور مو ودان. درنو دوستانو، د حقیقت څه دی د دیونۍ د خپرونې درنو مینهوالو، دا زموږ د دیونۍ خپرونه چې د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون مو پکې میلمه کړی او د افغانستان د سولې په اړه مو ورسره خبرې اترې کولې. هیله ده د خپرونه مو تر پایه اورېدلې وي. تر بیا د الله په امان.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه.
په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ماشومان او تنکي ځوانان د نشه یي توکو په قاچاق کې کارول کیږي. هغوی چې د نشه یي توکو په قاچاق کې کارول کیږي انجام به یې څه وي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ دا خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړې، زه فرشته غنی یې وړاندې کوم.
دا قوانینو لمخې هغه کسان چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه ښکته وي ماشومان ګڼل کیږي، او کله چې د قانون خلاف کړنې ترسره کوي د ماشومانو په څیر حساب او کتاب ورسره کیږي. د ماشومانو د اصلاح او تربیې مرکز مشر وایي شاوخوا 300 ماشومان په ټول هیواد کې نیول شوي چې د قانون خلاف کړنې ترسره کړي، او اوس د ماشومانو د اصلاح او تربیې په مرکز کې ورځې شپې تېروي. د دوی په منځ کې داسې ماشومان او تنکي ځوانان هم شته چې د نشه یي توکو په قاچاق نیول شوي دي. د ماشومانو د اصلاح او تربیه مرکز کې یو تنکی ځوان چې موږ یې د خالد په مستار نوم یادوو وایي غوښتل یې د کار په خاطر له خپل ماما سره ایران ته لاړ شي، خو دی له دې خبر نه و چې هغه نشه یي توکي پرې انتقالوي.
بایک یې اخیسته او دا تریاکې پکې ځای په ځای کړي وو. ما ته یې وایي دا بایک واخله، ما د مزانه تر کابله پورې راوړو، هغه په کمپنی کې واخیستو. ما نه خپله چې واخیستو هغه موټر کې سواره شول، کمپنی نه چاو کې ارغندي ته لاړلو چې ما تلاشي کې کته شولو چې ماما سره مې بایک ګیر کړو. چې بایک یې ګیر کړو کی تاریخ ما تا غسکر راتلو اتم خبر ما ول نه زنیم خبر بیا چې ما ورتل زنیم خبر د تیم ما ما تراتل چې تا بیر ته خوشکی ز ورتام چې دای د زنی ما ورتل مال محمد د کار مکو د از ما اند ما خراب وای نه تا وای خوشکی ته وړه کای زتی ما بل ات خبر و نه کړل چې ماما مې زتی باکی خه تلاشی کو راوی ته زتی ماما مې ولچک ماما مې زی ورته کوم چې زمیم بیا زتی زیم ولچک کړلم راي وستم دلته تربیته اتوال.
یو بل تنکی ځوان چې د محمود په مستعار نوم یادوو یو ملګری هڅولی و چې د څرخې پلی و زندانی ته نشه یي توکي ورسوي، خو هغه ونیول شو.
وایم چې را روان شوم د ننګرهار نه، یو نفر راته راکړل دا پوډر چې دا ویس هلته د پولي څرخې ته. زه به پیسې درته درکړم، قبول مې کړ. پوډر مې واخیست، څه وخت حرکت مې وکړ، یو وخت پولي څرخې ته ورسېدم، هلته ګیر راغلم. ما ته وویل چې پیسې به درته درکړم دا ویس، او بیا چې چیته دا جد ضرورت و بس ما ته وایي زه به درته درکوم.
د پکتیا پوهنتون استاد ایمل خمر وایي د کورنیو اقتصادي ستونزې او د ماشومانو او تنکیو ځوانانو نه څارل سبب کیږي چې د نشه یي توکو قاچاق کوونکي له دوی څخه استفاده وکړي.
له بده مرغه زموږ ډیری کورنۍ غریبې دي او ناچارې دي، دوی مجبوریږي چې خپل ماشومان سختو کارونو ته ولیږي. له همغې ادارې بیا دوی ته چې مثلا څوک لږ هم په مادي لحاظ لږ ښه وعده ورکړي نو دوی د مغو سره ځي، او دغه کسان اکثره قاچاق
ځوانانو لا ناپوهی استفاده کوي، او هغوی په چل ول دې ته تیاروي چې نشه یي توکي قاچاق کړي.
یو ماشوم ته ویل کیږي د یو مثلا قاچاقبر لخوانه چې زه مثلا دومره روپۍ درکوم ورسره دغه کار وکړه، نو هغوی فکر کوي چې دغه د پیسو پیدا کولو اسانه لاره ده، نو له دغې طریقې نه دوی دغه د کارونو د مجبوري کوي. دې شي له انجام نه خبر نه یې، راتلونکي باندې دوی بیا فکر نه کوي چې د راتلونکي څومره منفي لوري ته بي.
د لوګر اوسیدونکی محمد نبی همت وایي هغه ماشومان او تنکی ځوانان چې د نشه یي توکو په قاچاق کې کارول کیږي، ډیر احتمال شته چې دوی هم په راتلونکي کې په نشه یي توکو اخته شي.
هغه شان راوړي، هغه قاچاقي مواد راوړي د نورو ځایو څخه، د ماشومانو په لاس باندې پلوري، په نورو کسانو باندې. نو هماغه وي چې کله د ماشوم ستر شي خپله د هغه قاچاق مواد او مخدر نه استفاده کوي. یو خبر همدغه همدغه لامل دی چې وروسته دا متاد کیږي او په ټولنه کې ته مضر تمامیږي.
ښاغلی همت د قاچاق کوونکو له منګولو د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د خلاصون یوه لاره دا ښیي چې کورنۍ هغوی وڅاري.
اول خپل کورنۍ باید په خپلو ماشومانو باندې فکر وکړي، هغوی باید وڅاري چې دوی څه شي کوي. له سهار څخه تر ماښامه د دوی د ملګرو وپوښتي چې چا سره دوی رفت آمد لري، ملګري څوک دي، او مکتب ته ځي نه ځي. دوی کار وڅاري، چیرته کار کوي، چا سره کار کوي. همدغه دوی باید خپلو ماشومانو باندې ډېر پام وکړي.
استاد ایمل خمر وایي کورنۍ باید خپل ماشومان او تنکي ځوانان په دې وپوهوي چې له یوه ځایه بل ځای ته دي د نورو په غوښتنه هغه شیان نه لیږدوي چې دوی نه پیژني.
کورنۍ ته دا هم لازمه ده چې دوی خپل ماشومان ته باید وویل شي چې هغه شیان چې دوی نه پیژني یا نابلده شیان دي او له یو ځای بل ځای ته د انتقال غوښتنه ترې وشي، نو دا کار باید ونه کړي، ځکه چې اکثره خلک له همدې لارې له دوی نه ناوړه ګټه اخلي او قاچاقي توکي او داسې نور بېلابېل شیان په دوی لېږدوي، او بل د چې د ماشومان له ځانه خبر وي په قاچاقي مواردو کې کارول کیږي.
دا کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ډاډ ورکوي هغه کسان به ونیسي چې افغان ماشومان او تنکی ځوانان د نشه یي توکو په قاچاق کې کاروي.
دری اواخر باساس هدایت
با دی ورستیو کې د کورنۍ چارو وزارت د رهبری د جدي هدایت پاساس ټول هغه کسان چې په عمده او پرچون ډول د نشه یي توکو په قاچاق کې لاس لري و بنیول شي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي. دا نشه یي توکو د قاچاق په دې شبکو کې یو شمېر ماشومان هم شته، خو موږ افغانانو ته ډاډ ورکوو چې د دې شبکو افراد به ونیول شي او قانون ته به وسپارل شي.
چې په قاچاق کې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د کارولو علتونه څه دي، هغوی چې د نشه یي توکو په قاچاق کې کارول کېږي انجام به یې څه وي، او دا چې ماشومان او تنکي ځوانان د نشه یي توکو له قاچاق کوونکو وژغورل شي څه باید وشي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ټولنیزو مسایلو له کارپوه عثمان وزیر سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
په افغانستان کې داسې پیښې هم کېږي چې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو څخه د قاچاق په مسله کې استفاده کېږي، هغه هم ځکه چې په دې خاطر چې دوی ته ډېره درنه سزا نه ورکول کېږي د لویانو غوندې، نو دوی کاروي. تاسې نور څه علتونه بولئ چې دغسې تنکي ځوانان په دې برخه کې کارول کېږي؟
د دې یو مهمه وجه خو دا ده چې زمونږ چې کوم کورنۍ دي هغه تعلیم یافته نه دي، تعلیمونه نه دي کړي، هغه د بچي په روزنه باندې صحیح نه پوهېږي چې زه د بچي په کم ځای کې په کم انداز باندې روزنه وکم. خپل سټیجونه وي، خپل مرحله وي، چې په هغه مرحلو کې چې په هغه انداز باندې د هغوی روزنه ونشي نو هغه ماشوم مخکې په اسانه باندې غولېږي. لکه د ماشوم د مهم دور چې دی هغه د پیدایښ نه تر وو یا لسو کالو پورې، چې په دې دور کې په هغه باندې په انداز باندې کارونه شي، په کم انداز چې په کار دی نو دغه ماشوم په ډېر په اسانۍ سره غولولی شي څوک. او د دې لپاره د مور او د پلار او د ټولنې پوها په کار ده چې ماشوم په کم انداز باندې مونږ ورسو، د ماشوم کم کم سیزونه داسې دي چې هغه په هغه انداز باندې دوی اړتیا ورته لري چې مونږ ورته پوره کوو. دویم لاملې پکې د ټولنې مسله ده چې دلته غربت ته خلک ډیر زیات بے روزګار دي، نو هغه خپل ماشوم د دې د پاره ولګي چې څه پیسې راوګټه. هغه صرف د پیسو سوچ وي، په ماشوم باندې دا سوچ نه وي چې زما ماشوم د پیسې څنګه ګټي او په کومه طریقې ګټي او د کومه نه راوړي، دا تپوس نه کیږي. دا دویم ډیره غټه وجه ده چې هغه د وجه نه زموږ ماشومان په کم عمر کې د خپل لارې نه په غلطه لار روان شي، یا یې څوک د قاچاق لپاره استعمالوي. او مهمه وجه دام ده چې قانون هغوی ته په هغه انداز باندې سزا نه ورکوي په کم انداز باندې چې لویانو ته ورکیږي، ځکه چې د 13 کالو نه کم وي هغه ته هغه سزا نه شي ورکولای قانونن چې کومه سزا لویانو ته ورکیږي. نو دا دوه درې مهمه وجه دي چې د دې وجه نه زموږ ماشومان په غلط سایډ باندې روان دي.
که چیرې دغه ماشومان یا تنکي ځوانان په دې برخه کې کارول کېږي چې قاچاق پرې کېږي، د دوی راتلونکی به څنګه وي؟
ماشوموالی عمر چې دی تر څو پاخه عمر ته نه وي رسېدلی، په هغې عمر کې چې په کم یو شی باندې عادت شي هغه اصلت تر اخره پورې روان یو ورسره. په دې دور کې په ماشومانو باندې ډیر زیات اثر کوي او په دې طریقه باندې دوی د معاشري نه زده کړه کوي. نو په دې دور کې چې دوی په کم انداز باندې استعمال شي، څوک په کم لار روان کی هغه په هغه لار باندې تر ډیره حد پورې ځي. که هغه لار نه راړوي د هغه لپاره ډیره زیاته مبارزه به کوي چې ته واپس په خپل سم لار راولي. نو د دې لپاره په کار ده چې خپل ماشوم زیات سوچ د هغه د پاره مور او پلارو کې او استاد یو کې. دا دوه درې راسه کسان دي، مور او پلار او استاد، چې دا د ماشوم سره ډیر زیات ور سره مخامخ کیږي. دوی ته پکار ده چې د دې ماشومانو په داسې انداز روزنه وکړي، په داسې انداز باندې دوی رالوي کی چې زر خطا نه وزي، زر څوک تیر نه باسي.
لکه تاسو قسم اشاره وکړه چې کورنۍ باید داسې وکړي، خو په ټوله کې د دې مسلې د حل لپاره څه کول پکار دي؟
کورنۍ د بار خو اول دا پکار دی چې هغوی په خپلو بچیانو باندې تعلیم وکړي، او دولت ته پکار ده چې دغه شی لازم کړي. کم چې د ماشومانو مزدوري ده، چې اتلسو کالونه کم واړه ماشومان دي هغوی په مختلفو ځایونو کې مزدوریانه کوي، په دې باندې کلکه پابندي ولګوي، دغه شی بند کړي چې ماشوم چې تر څو د اتلسو کالو نه وي هغه به څوک مزدور کوي نه، مزدوري به پې نه کوي. د هغې په ځای باندې حکومت یا دولت په دې ماشومانو باندې او په دې کورنۍ باندې فشار راوړي چې دغه ماشومانو باندې تعلیم وکړي، زده کړې ته ایثار کړي. او دویم چې کم هغه خلک دي چې د ماشومانو نه استفاده اخلي د کچاکو دپاره یا د مزدور کاری دپاره، چې هغوی چې کم داسې کسان دي داسې کارونه کوي هغوی باید ونیول شي، گرفتار شي، هغوی ته سزاګانې هم ملو شي، چې د دې ماشومانو د دغسې کارونو نه مخنیوی پر یو په تعلیم باندې کېږي، یو په قانون سازی باندې کېږي، چې دا دوه سره سیزونه لازم ملزوم دي د یو بل سره، چې یو طرف ته تعلیم مهم کی او بل طرف ته ورته قانون سازی برابره کی چې څوک د ماشومانو نه غلطه استفاده وانخلي.
درنو اوریدونکو دا ودې اونۍ خبرونه تر بیا ښه وخت ولرئ.